ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامکاریتان هستم. فراموش نکنین که در 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین و در این برنامه روی جنگ تورخم و تأثیرش بر آینده روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنوین، در خبرهای جهان تا لحظات بعد از جاوید نعیمی مشنوین که وزارت دفاع روسیه اعلان کرده که از نیمی امشب آتش بس 48 ساعته در شهر علب سوریه آغاز شده. ایره هم مشنوین که ملل متحد گفته منابعش که در نتیجهش عربستان سعودی به خاطر کشتار کودکا در جنگ یمن در لست سیاه قرار گرفته افشا نخواد کرد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم جاوید حسن‌زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور برای حل مشکلات در تورخم از راه های دیپلماتیک تاکید دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام میکند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان اخیرا حملات مخالفان مسلح را خونسا کردند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور برای حل مشکلات در تورخم از راه های دیپلماتیک تاکید دارد. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل گفت که نیروهای امنیتی در تورخم از کشورشان دفاع کردند، اما تلاش حکومت این است که این جنجال از راه گفتگو حل گردد. در حادثه تورخم ما تحت تعرض آمدیم و ما تنها به خاطر دفاع از کشور با نشان دادن عکس العمل اکتفا کردیم. حکومت افغانستان برای حل جنجال پیش آمده در تورخم بر دوام گفتگوها از چینل های دیپلماتیک باور دارد و تاکید می کند. آقای قرزنگ همچنان گفت که حکومت از حمایت گسترده مردم از نیروهای امنیتی در مسئله تورخم سپاسگزاری کرده و آن را نوید خوب ایجاد یک اجماع برای آینده کشور می داند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام میکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در نشست سخنگویان حکومت امروز در کابل در این باره چنین گفت:
اگر فرمان تقنینی پارلمان همکاری میکرد و یک گام به عقب‌گرد نمیگذاشت، کمیته گزینش کار خود شروع میکرد، کمیشنرها را تعیین میکنه و کمیسیون جدید است که تقویم انتخابات اعلام میکنه.
این در حال است که اخیراً ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را برای بار دوم رد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان اخیراً حملات مخالفان مسلح را خونسا کرده و تلفات سنگین را به آنان در ولایات مختلف وارد کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل گفت که این عملیات‌ها در چارچینوی اروزگان، اچین، ننگرهار، پکتیکا، قندهار و هلمند انجام شده و نتایج مثبت داشته است. آقای وزیری میگوید در حال حاضر بر علاوه عملیات نیروهای کماندو 20 عملیات پلان شده در 14 ولایت جریان دارد. وی همچنان میگوید در کنار عملیات های زمینی فعالیت نیروهای هوایی نیز نتایج خوبی در قبال داشته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده که از نیمه امشب آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه آغاز شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که طرف‌های درگیر سوریه توافق کردند که خشونت را متوقف می‌سازند. اعلان مسکو در مورد آتش بس پس از آن نشر شد که وزیر خارجه آمریکا دیروز بر روسیه و رژیم بشار اسد هشدار داد که صبر آمریکا به پایانش نزدیک شده و آنها باید آتش بس را که در ماه فوریه توافق شده بود رعایت کنند. تحقیق کننده های سازمان ملل متحد میگویند گروه داعش اقلیت یزیدی ها را در سوریه و عراق قتل عام میکند. پاولو پنهایرو مسئول کمیسیون تحقیق سوریه امروز در ژنو گفت نسل کشی یزیدی ها صورت گرفته و ادامه دارد. این کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3200 زن و کودک یزیدی که از عراق گروگان گرفته شدند در قید داعش در سوریه هستند و از آنها به حیث برده های جنسی کار میگیرند. در ادامه گزارش آمده است، گروه داعش زمانی که در اگست سال 2014 میلادی در عراق مستقر بود، تعداد بیشمار از یزیدی ها را اعدام کرد. کمیسیون تحقیق کننده سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته تا با اقدام های جدی جلو قتل عام و نسل کشی یزیدی ها را در عراق و سوریه بگیرد. سازمان ملل متحد میگوید منابع حساس معلوماتی در این مورد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را به خاطر کشتن کودکان در یمن در لیست سیاه شامل کرده بود افشان نخواهد کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه گفت اطمینان از منابع در مناطق بحرانی بسیار مهم است، اما به گفته وی اگر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی معلومات را با آنها شریک می‌سازد از آن استقبال خواهند کرد. عبدالله المعلم سفیر عربستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواسته تا منابع معلوماتیش را در این مورد افشا کند که چگونه در یمن و سایر مناطق جنگ از حقوق کودکان تخطی شده است. در گزارش گفته شده که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مسئول کشتار 60% از کودکان در یمن است و مرگ 510 کودک به امین ائتلاف ارتباط داده شده است. اما ریاض که از اعضای مهم کمک کننده به سازمان ملل متحد دانسته می شود، هشدار داده که اگر ائتلاف تحت رهبریش از لیست سیاه بیرون نشود، برنامه های کمک مالی با فلسطینیان و سایر پروژه های امداد رسانی را متوقف خواهد ساخت. دونالد ترامپ نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه میگوید اگر مردم کشورش تروریسم را از بین نبرند، آمریکا خوراک تروریستان خواهد شد. ترامپ دیروز در جریان کمپاین انتخاباتیش در اتلانتای ایالت جورجیا همچنان گفت که باید مساجد در آمریکا کنترل شوند. We aren't vigilant and we aren't smart. ما بی توجه هستیم و زرنگ نیستیم. ما باید به مسجدها برویم و محترمانه آنجا و سایر محلات را بررسی کنیم. این مشکل است که اگر آن را حل نکنیم، ما را زنده خواهد خورد. پیش از این دونالد ترامپ و شمار دیگر از اعضای حزب جمهوری خواه برخی اشاره هایی داشتند که محدودیت فروش اسلحه بر کسان وضع شود که تحت نظارت به خاطر تروریسم قرار دارند. جمهوری خواهان که همواره با هر گونه نظارت و کنترل اسلحه در ایالات متحده مخالفت کردند، پس از حمله مسلحانه توسط یکهمی گروه داعش در ایالت فلوریدا موضع خود را نرمتر ساختند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در صفحه توییترش نوشته است با انجمن ملی کنترل اسلحه دیدار می کند تا به کسانی که در لیست تروریسم و یا ممنوعیت پرواز شاملند سلاح فروخته نشود. و در ادامه بازی های جام ملت های اروپا امروز و امشب سه مسابقه صورت خواهد گرفت. دیدار نخست از انگلستان با ویلز است که ساعت 3 با وقت محلی آغاز خواهد شد. سپس اوکراین با آیرلند شمالی ساعت 6 و بالاخره جرمنی با پولند ساعت 9 شب به میدان خواهند رفت. بازی‌های دوم تیم‌های ملی فوتبال اروپا دیروز آغاز شد و تنها فرانسه تا حالا توانسته با 2 برد به 6 امتیاز دست یابد. فرانسه در دومین دیدارش توانست آلبانیا را 2-0 شکست دهد. حالا رفتن فرانسه به دور بعدی تقریبا قطعی شده است. پایان خبرها.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. باز ما و آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما این بار امی پیامدهای سیاسی و امنیتی تنش‌های اخیر در ترخم است. سر از این موضوع صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم پوهانس ودیل صافی استاد پوانتون، محترم آقای عبدالهادی قریشی عضو اکادمی علوم افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی فعلا به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم تشریف بیاره. و در قسمت دوم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگ با ما خواهد بودن.
بله نظر صاحب مننه کوم زه هم محترم استاد ودیر صافی صاحب ته او دغه راس عبدالحادی قریشی صاحب ته خراغلاس ته هرکلی وای ما اوریدونکو ته هم یادونه کو چې د نن ورځې په خبرونه کې د تورخم د جګړې او د دې جګړې د اثراتو په اړه خبرې بس کوم.
بله آقای میناپال هم تشریف آوردن، برای ایشان هم خوش آمدید میگوییم. خودت مثل همیشه آقای رضوان مراد کدام مقدمه جور کردی نکردی؟
بله نظر سیب فقط دل پاره چی یو بیس ولرو یو قایده ولرو ده بحث لپاره یو چمو آمده کردی.
خب با اجازه میمانا خیلی مور اول بشنیم.
د تورخم د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتی او ډیپلوماتیکې اړیکې د بل هر وخت په مقایسه تر ټولو بحراني حالت ته رسیدلې دي. کلیوی خوانن هم پر تورخم د جنگ فضا خپره ده. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستانی چارواکي له ده سره د شوې موافقې خلاف اقدامات کوي. حضرت عمر زاخلوال نن پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستانیانو ورسره پرون موافقه وکړه چې د تورخم د کړکیچ تر حل پورې به دغلته د تأسیساتو جوړول بند کړي، خو د دې برعکس پاکستان پر تورخم د دروازې لګولو کار ته دوام ورکړ او داسې ښیي چې ګواکې افغان حکومت ورسره دا خبره منلې ده. عمر زاخلوال وای د پاکستان د پوز مشر ته یو لیک استولې او ورته په ډاګه کړی ده چې که د تورخم د شخړې د حل په موافقه عمل ونه شي په اسلام آباد کې د افغان استازي په توګه د ده موجودیت هیڅ معنی نه لري. د پاکستان پوز ټینګار کوي چې پر تورخم به د دروازې جوړولو ته په هر صورت دوام ورکړي. اسلام آباد استدلال کوي چې دا ګام پاکستان ته په غیر قانوني توګه د افغانانو د داخلېدو او د مشکوکو کسانو د مخنیوي په هدف کوي. پاکستانی رسنۍ د تورخم د جګړې پړه پر افغانانو اچوي او د پوځي مقاماتو په حواله ادعا کوي چې افغان حکومت د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان د هڅو د ګډوډولو کوشش کوي. افغان حکومت او ولسی جرګه بیا وایي چې اول خو پاکستان د تورخم په صفري نقطه کې د دروازې جوړولو حق نه لري او بلدا چې په دې پلمه هڅه کوي چې ډیورن کرخې ته د رسمي پولې بڼه ورکړي. د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه بیا وایي د تورخم شخړې دوی ته راز راز ستونزې پیدا کړې دي. که په تورخم کې روان وضعیت دوام وکړي پایله به څه وي؟ پاکستان په تورخم کې د تأسیساتو د جوړولو له لارې څه غواړي؟ آیا پاکستان هڅه کوي چې پر خپله خاوره د طالبانو د مشر ملا منصور له وشل کېدو وروسته خپله رسوایي په تورخم کې د شخړې په پیدا کولو کم اهمیت کړي؟ پاکستان سره په اړیکو کې په دې سطح بحران د افغانستان لپاره څومره زیانمن دی؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې نن همدې او نورو پښتنو ته د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر مجددا به مهمانای محترم، خوش آمدید میگوییم و احترامات تقدیم است. چطور میشه که آقای رضوان مراد اولین سوال از محترم آقای دواخان میناپال بپرسیم که اگر ما را با آخرین تحولات در مورد آشنا بسازن؟
بله میناپال.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مراد صاحب پستاشی د نظر صاحب دلته په کابل د کابل په سټډیو کې د میلمنو د افغانستان د ټول ملت په ځانګړي توګه هغه څوک چې همدا اوس مرد ازادي د اډیو له څپو څخه اوري د هغوی د روژه او عبادت قبول سي، د هغو شهیدانو اروا دې شاده وي چې د وطن د ساتنې په لاره کې سرونه قربان کړي دي. د تورخم پر سر باندې را ولاړ سوي شخړه به تاسې دا څو ورځې تعقیب کړي وي. د افغانستان لوی سفیر لا هم په دغه برخه کې د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې کار کوي تر څو دغه ستونزې ته له ډیپلوماټیکو مراجعو سره د حل لاره پیدا شي. بیل شکه دا یو لوی مشکل دی او دا مشکل یوازې دا نه دی چې د افغانستان په تاوان دی، په خپله باندې د پاکستان هم په تاوان دی چې لویه برخه اقتصادي ضربه ده چې دوی د دغو څو ورځو په جریان کې لیدلې ده. د افغانستان حکومت له هیڅ چا سره، بیا په ځانګړې توګه له ګاونډیانو سره، جګړه نه غواړي. ولې؟ د افغانستان له خاورې او د افغانستان له ولس څخه دفاع زموږ لومړنۍ مسولیت، فریضه او وجیبه ده. موږ غواړو چې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اصل ته په کتو سره د یو مسلمان او په فرهنګي او ځینو ګډو ارزښتونو ته په کتو سره دغه ستونزې ته د حل یو قانوني لاره پیدا کړي. د افغانستان حکومت چې په ځانګړي توګه د افغانستان لوی سفیر دی په اسلام آباد کې، هغه پر دې باندې له دوی سره کار کوي. موږ په دې هیله باندې یو شي ستونزې ته یو ډیپلوماټیک حل پیدا شي.
مینپال صاحب، یو مسله چې غواړو زمونږ اوریدونکو ته لږ تر لږه واضح وي، په سوشل میډیا کې یا ټولنیزو شبکو کې او د افغانستان په خلکو کې او د افغانستان دننه د مختلفو کړیو ترمنځ په تبصرو کې، په کومه مسئله چې په تورخم کې جنگ دی یا جنگ شروع شوی او یا د جنگ سبب وګرځید، هغه کله واضح کړی زمونږ اوریدونکو ته؟ پاکستانیان وایي چې موږ د خپل خاورې په داخل کې دروازه جوړو، دوی نقشه د دوی تلویزیونونو د دوی میډیا خپروي، د افغانستان له لوري یعنی له بده مرغه به وایي تاسې دا د دویم کس یاست چې یو څه معلومات مو له ملت سره شریک کړل، پرته له عمر زاخلوال صاحب نه بل هیڅ افغان مقام په ښکاره خبرې نه دي کړي، ځکه یو ډول سوء تفاهم یې هم را ایجاد کړی.
د افغانستان د حکومت مسؤلینو، بیا خاص تن هغه کسان چې ویندویان دي د مطبوعاتو سره کار کوي، هغو وخت پر وخت باندې مطبوعاتو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي دي. رضوان صاحب، ستونزه دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت هیات له پاکستاني هیات سره پر دې باندې کار کوي، هغو غوښتنه کوله چې موږ د پاسپورټ د چک لپاره باید د صفر نقطې څخه په سل متره کې څو ودانۍ جوړې کړو، تر څو موږ وکولای سو له دې لارې د پاسپورټ چک هم وکړو. هغه کسان د دوی په وینا چې ترهګر دي او پاکستان ته داخلي دي، د هغوی کنټرول هم وکړو.
سل متره د افغانستان په خوره کې اخوا د پاکستان
اصول اوس نه د صفر نقطې څخه سل متره به د دوی خواته، دا اصول دي ټول نړیوال موازین پر دې باندې خبره کوي، او نړیوال موازین هم دغه اصول او دغه مقررات ټاکلي دي. پاکستان د دې پر ځای باندې چې زموږ د هو یا دغه واخلي هوکړه واخلي راځي او د تاسیساتو په جوړولو باندې لاس پورې کوي، د افغانستان سرحدي قوایو ورته وایي چې تر څو پورې شي کابل او اسلام آباد پر دغه مسله باندې هوکړې ته ونه رسیدي، یا یو هغه ښکاره دریز ونه لري د هو یا د یا په باره کې تاسې نسی کولای چې تاسیسات جوړ کړي. خو بالاخره دا مسله د پاکستان له لوري په برید باندې پیلیږي، نشي زموږ هم د خپلې دفاع مسولیت لرو، زموږ قواوې هم دفاع کوي او له دوی سره نښته کوي. اصلا خو د مسلې هغه لامل اصلي دا نه دی، په وروستیو کې ټول هغه حرکات په ځانګړي توګه هغه لاسته راوړی نشي د افغانستان حکومت لري، لکه چابهار یوه تاسو به د دوی په مطبوعاتو کې د پاکستان د شنونکو تبصرې لیدلی، د پاکستان د ملت پر د پاکستان پر حکومت باندې ډیر زیات په دغه برخه کې غوسه و، ځکه چابهار د دوی لپاره یوه ډیره لویه اقتصادي ضربه ده. د سلما بند او واغ د هندوستان د دوست هیواد لخوا جوړېدل، او په برخه کې د هند مشاغل صدر اعظم راتګ او دغه وینا تر هغه وروسته دغه وینا په واشنگټن کې د افغانستان د اوبو د مهار مسله، د بندونو مسله، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان غواړي په دغه شهرکاتو سره افغانستان تر فشار لاندې راولي. د ملا منصور وجل کېدل په نړیواله کچه د پاکستان انزوا، دا ټول سره یو ځای سوي دی، او ازوري دلته په تورخم کې وخته، ولی د افغانستان حکومت بیا هم پر خپل دریز ولاړ دی. موږ د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خاورې څخه د دفاع مسولیت لرو، موږ په خارجي پالیسي کې د یو مستقل هیواد په توګه باندې معامله کوو، هیڅوک هیڅ هیواد موږ ته د بارندی پالیسی په اړه باندې نه فرمایش را کولای سي او نه خواهش را سي کولای سي. افغانستان د یو مستقل سرلوړی ملت او هیواد په توګه باندې په ټولو چارو کې مستقل دی.
تشکر. پوهان صاحب، نظر شما رو در مورد میگیریم، به موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
تشکر نظر صاحب به شما و همه همکاران رادیو آزادی و دوستان ما که در اینجا حاضر هستند و اینا و مردم افغانستان سلام ها و احترامات خود را تقدیم میکنم. حرفی است که پاکستان از زمانی که ایجاد شده و افغانستان عکس العمل خود در برابر خط منحوس دیورند که با فشار و جبر و زور در وقت استعمار انگلیس در اواخر قرن 19 که 1893 باشه امضا شده بالای امیر عبدالرحمن خان، از امو زمان تا امروز روابط افغانستان با پاکستان روابط بسیار نرمال و همیشگی نرمال نبوده. صرف سال منفی سالهای جهاد افغانستان که مردم موجا مهاجر شدن و مردم پاکستان به اونا جای دادن و اینا تانستن که با کمک کشورهای غربی یک چیز در داخل خاک افغانستان داخل شون و دست بزنن و بعد از او متوقع استن که هر چیزی که پاکستان میخواه افغانستان باید او را عملی بکنه و یا تحت نظر پاکستان همیشه قرار داشته باشه، خصوصا در دوستی خود با هند و در همه امور حیاتی اقتصادی و سیاسی را که پیش میبرن. به این لحاظ بر حکومت افغانستان از سالهای قبل ای لازم بود که این موضوع را درک میکرد و برای از اینکه تنها امسال نیست که پاکستان این وضعیت با افغانستان در پیش گرفته این رویه را، بلکه بعد از اینکه قوای بین المللی خصوصا قوای ناتو به افغانستان میآیند و پاکستان در وقت پرویز مشرف میدان هوایی را به اختیار قوای ناتو قرار میده و خود در مبارزه با ضد تروریسم بین المللی با امریکا و کشورهای غربی شریک میدانه، مگر در عمل از دست سیاست دروی ازی افغانستان بسیار متضرر شده و اونمو کسایی را که در افغانستان تخریب میکنن بر ضد رژیم کار میکنن، مردم ملکی افغانستان به قتل میرسونن، مکاتب مساجد پلها را تعمیرات ویران میکنن، یعنی ضد کانوانسونی های اداره کننده جنگ ژنو که در 1944 به امضا شده اینا حرکت روان است در افغانستان تا همین لحظه و اینا جنایتکارای جنگی و تروریستا را تقویه میکنن. حال در قسمت تورخم با تاسیساتی که اینا میخواین آباد بکنن و او هم خلاف اونمو پرنسیپ ها و معیارهایی که در حقوق بین المللی تعیین شده خلاف از او رفتار میکنن، واضح است که روگشتاندن افغانستان از پاکستان و دادن دست دوستی با کشور دیگه همسایه دور ما هندوستان و یا ممالک دیگه این را تحمل کرده نمیتونن و برای همه از آنها میخواین که در افغانستان به اصطلاح جنگ به پیسه بخرن و مردم افغانستان تحریک بکنن. این بر امیال هم بر حکومت افغانستان است و خوشبختانه مقامات مختلفش به شمول پارلمان اعلان کردند که از رای سلامیز باید حل فصل شوه. واضح است که باید از رای سلامیز حل فصل شوه. افغانستان اگر منشور ملل متحد قبول کرده، اگر اصول حقوق بین الملل رعایت میکنه، همو قسم از هر دولت دیگه همسایه و غیر همسایه خواهان عزیز که در روابط بین المللیشان در مقابل افغانستان هم رعایت شوه و اعمال را که پاکستان انجام میده خلاف اصول حقوق بین الملل عمومی، خلاف منشور سازمان ملل متحد و خلاف همسایگی نیک پنداشته میشه که باید با او اینا هم متوجه شوند و نگذارن که افغانستان از وسایل در نهایت کار بگیره که او شاید به نفع پاکستان هم در آینده تمام نشه.
ډیر مننه استاد قریشی صاحب. لکه څنګه چې په هان صاحب او مینپال صاحب ورو دغه شان اکثره کتون کې پدی باور دي سه په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدو دا هیواد یعنی پاکستان په بیساری ډول له رسوای سره مخ کړ په نړیواله ټولنه کې. د امریکا په کانګرس کې F-16 الوتکې به بند شولې، دوی اپاچی هلیکوپټرونه غوښتل هغه پې بند شول، دغه راز حتی چین هم یو ډول هغه په خوا چې څه وخت توقع درلود پاکستان چې په دې مسئله کې به ملاتړ وکړي د امریکا د هوایي حملې په اړه، چین هم یو خودداری وکړه او ډېر کم اهمیته عکس العمل یو خود. اکثر خلک اوس په دې باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د نړیوالو په سترګو کې خاوري واچوي او وایي چې دغه تورخم او دغه پوله له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه دا د مشکلاتو د تروریزم او د جنگ مرکز دی، تر څو د نړۍ پام دې ته راوړي نه هغه خپلو رسوایانو ته. تاسو څومره موافق یاست د نظر سره؟
بله، د لوی خدای په نامه باندې زمي هم خپل سلامونه درنوي تاسو ته او کومه اوري او د ملګرو ته مې څه کې څه پوهه ځپته نه دا وخت ځپته ولنه کوم او چې شایدان شي ویلې ته تور هم بندر کې هغه ته ولنه استاد په خدای جنې او ته برین جنات غوړم پر شرط باندې دا خبر د تاټیک دی هغه څه چې دا دوه غرونه مې موبایل پاکستان نن په سیاسي انځو کې قرار یعنی موقعیت لري او د هغه وسنه د سیاست په دې توګه باندې موډل شوی دی چې غواړي د زون نفوذ یعنی د یو نفوذي زون باید ولري او د دې څنګه چې دا ولري د دې پر به یو بهانه هم موجود وشيږي چې هغه بهانه د دوی په درو ټکو باندې باید ولاړ وشيږي چې د فتنې ایجاد کول دي او بل د تدمید او بل د دیموکراتیک حرکت مخزینه دی. نو کله چې ملا منصور په غزه کې وژل شو هغه ورو سوی ولګن تر مخه چې ملا عمر او لغنه تر مخه د اسامي پام دې رول باندې دوی هغه اصلي څیره د سری انزورې نړیوالو ته څرګند شو. هغه څه چې افغانستان حکومت هم ویلي ملت هم ویلي دوی په هغه باندې فیصله سره نړیوالو په دې باندې کوم بحث باندې هم ونه کوو او غوږ فیصله سره باندې ونه ګرو. اوس دا شی بیخي ثابته شوله چې د دوی دغه بسنی پالیسي هغه څه چې د ملګرو مې موویلې د چابهار ځینې نیولې تر سلما پورې لغنه نیولې یو درې نوه د نور سیاسي توکي په دې په هغه ورځني سیاست کې نغښتې دي چې ما هم په خپل کتابونه کې نشه لیکلي دي. یو دا چې فقیر سازي دي گاونډي دي، یو بل دا چې سیاست انحصاري بدو شي، یو بل دي نفنګ سیاست دي چې نه شاء الله خوځ نه د خنجر بهول سیاست دي دا درې دي. نو دا چې داسې دي نو دوی به دائما په دیموکراتیک حرکتونو باندې او په دفتین په چولو باندې باید لاس پورې کی. دا وسانه حالت چې موږ وینو دوی پوره بیا برګی ته ولال دي ځکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې ویلي متحده ایالاتو چې دي ته 2.5 میلیارډ ډالر ورتور کول هغه امر باندې بند کړل دغه سنه په مجلس کې سربیره په دې باندې دوی و تیاری چې اخیستل جنگي F-16 هغه هم بند شو دی دوی به ته د فکر وسی اردن ته هم توقع کول چې غږ ځینې مستعمل تیاری وصل شي او چین څخه هم فیصله سره یو څور ځنه په څنګ باندې لاله حاشه کړ ځنه لاله د خپل د دوی دی هغه د سیاست ناکامه څرګندوي سربېره د منځ څرګندوي دوی هم وزستی په انزوا کې قرار لري. دا په خپل باندې د دوی لپاره یو نوم د شرم ځای دی چې البته بیت د تورخم په بندر په شاخوا کې د هغه 100 متر نه نه بلکې 200 متر یا د 300 متر په شاخوا کې دی دغه هغه څه چې ول شو دي دغه حس یعنی دغه حکومت تابع هم عملونه کوي.
بله
د خپل باندې واستون ځای دی د دولت لپاره.
میمانای محترم مال نوبت شنونده های محترم ما هستن. آقای میناپال مخصوصا شما اگر سوالا رو یادداشت بکنین قسمی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته میشه. تعداد از شنونده های ما بسیار احساساتی هستن، بعضی حتی میگن به ما اجازه بدین که این پاکستان یگان جزا بدین. به هر حال شنونده های عزیز حال نوبت شماست، بفرمایید.
مهربانی.
بله
محمد حسین رو مهربانی.
و علیکم السلام.
تو تاسو سره تاسو ته اوس نظریه د کوټول کوم کې تاسو ته موږ ته موږ د کوم سلام نو کوم الله بل نه ته خپل پښتنا څرګندو ما د دواخان نه پات چې دوی موږ خپل امر کوي چې موږ تخریما هغه ما څخه پاکستان څخه چې موږ ته اوس خپل ځای جوړول شي نه هله چې د پیښور خار او چې ما خارج اوس پاکستان بل څه نه افغانستان د افغانستان حکومت څنګه دا واکو دا اشتیاد لري چې دوی دا ما څخه دوی د پاکستان سره ولا کور چې دا مشکل مت سانسکرادی باید پاکستان ته پاکستان ته څنګه کیږي چې په شلتل مو دي کې موږ جوړو چې دا خلاص تاسو ته په پاکستان د افغانستان او پاکستان ته به دي کې تاسو دا کاشه په سره منل
ډیر زیات مننه پښتنه مو ورسه دا حسین نور
تاسو ته نه غواړم کوی ته افغانستان د چا دایم تاسو هغه د وځ لا فرنه کوی چې هغه چې هغه زموږ د وی لاس وځي کې
مننه تشکر ډیر زیات مننه
دې مو ته دوه کتاب کوولې او دې سم څه د کتاب ته نه کوو
ډیر زیات یو 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 بل اوریدونکو لرو له ایران نه زنګ والے مهرباني
bale بفرمایئ چې
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
زبل الخان د ایران د تران ته خاطر په پلي کای مازادای رادیو کارکاون کې اوریدون کې ته دا واپس په سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت ښه زما سوال ده دا خپل مینه خنه ده چې دای وای چې موږ د سولې د لارې یا د مذاکراتو د لارې دا خبره موږ حل کوو د درې کاله کې چې په کونړ باندې موږ راکټونه پاکستان را وروي په خوښ کې ګلاب خان بندر ونی ګلاب خان د افغانستان ونی وي دا څه په پایتیکا کې انګور د کدا څه په بل ځای کې وای چې یو پټای رسکو خوړه ته تر اوسه یا مذهبل چې دا غوانه د مزه ده دا ډیپلوماټي خو هیڅ نتیجه ور نه کړه نو دا پاکستان اخر نتیجه چې شي دا اخر خو بای دغه د یو د پښتو متال دا وای د ویس ژوند نه د میړانو مارګ به دا یو خبره دویمه خبره دغه ده د سوال به دغه ده چې افغانستان د پلاتې نتیجه ور نه کړه اخر نتیجه دا چی شوه
مننه
تر موږ څنګه بولم خو نه کو بل خبره بل سوال یو بل سوال دلارم چې موږ د خارجي کوبو سره د امریکا او د ناتو سره مشکره د دون لارو آیا دا غوښ په د افغانستان په 15 کالو کې زموږ وردو په پښو ونه دروله تاسو په پښو ولاله وردو موږ نه لرو نه دا کار ردونه به موږ ته څه په درد وخوري نو
مننه مننه کورم ودان بلال خان او په دې خاطر چې نور اوریدونکو هم فرصت ولري امیر خان له سویزرلند فکر کوم ټلیفون کړی دی مهرباني امیر خان وروره
بله
السلام علیکم رضوان مدد صاحب زما پښتنه محترم صافي صاحب نه ده مختارم ساتي صاحب مش د ډورن کر خسي اديږي انګريزانو امزا وسره کړی امیر عبدالرحمن خان دغه نوم باندې نه علاقه بخنه غوړم دا اوستاس داس یو څمخ او څټ لري افغانان دغه ته څ لار لري چې انګريزانو سره په خبر وکی چې دغه سلکله پر شوی دي دا په کومه لار باندې دغه شپ څخه پرګده تاسو سره امزا شوی دا پاکستانیان خو په دې کې تا تر وایي چې دا د ما خاوره ده او بل دغه پښتانه چې دي دغه ترننه پورې دغه یو مظاهره ونه کړه نه د دغه ترخم په باره کې چې دوه قومونه اسرائیل کړه تاسو ولې دلته دروازه جوړوي دغه پښتانه هم چې دي لکه مړه ماران په دې باره کې تاسو څه نظر ده مهرباني تاسو
مننه امیر خان وروره خو پښتانه د صافي صاحب ورته ځواب وایي یو بل اوریدونکو اخلو نظر صاحب
بله بفرمایئ
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای رضوان مراد همکاران شما میهمانان محترم عرض سلام تقدیم میکنم
تشکر
جناب شما اگر وقت بدین چون به بحث به تاریخ هم رجعت پیدا میکنن تاریخ که جناب دکتر صاحب فرمودن موضوعات مایدی دیورند مایدی دیورند خانه قراری که معلوم است همراه هند برطانوی به امضا رسیده و ما پرابلمی که داریم با پاکستان زمانی که پاکستان به سیاست جهانی عرض وجود میکنه در هیچ افغانستان چون اتحاد شوروی وقت و هندوستان با هم متحد مشترک بودن اینا در قضایای افغانستان دست بالاتری داشتن وسیله شدن با سفر چیز بلغارین و خروشچوف در افغانستان اینا تانستن که افغانستان به طرف گویا اعذاب سیاسی را به یک دایی خواستاری پشتونستان بسازن و همین موضوع بود که در قانون اساسی افغانستان هم جا داده شد در پارلمان به وسیله اعذاب سیاسی به نام نوع سنبله روز رخصتی دایی پشتونستان یاد شد این دشمنی تاریخی مانده از دیدگاه روابط بین الملل آن چیزی که میگه طریق دیپلماسی رای حل نداره جنگ به این باید رجحان داد ما اگر به این جنگی که امروز در جنگ ترخم یاد میشه اگر به این جنگ پلان در عقب خفا پاکستان نداشته باشه به این معنا که پاکستان اردویش با طالب هیچ تفاوتی نداره اونا هم لباسه داره اینا هم دارن اگر در این جنگ به پلانی نباشه، جنگ همیشه در تاریخ وقتی که ما میریم گواه است که افغانستان هر قدر موضوعات کشیدگی داخلی داشته باشه، همین جنگ بیرون مرزی یا جنگ تهاجمی بالا افغانستان، ملت افغانستان در وحدت یک جا میسازه، ملت افغانستان یک دست و یک پارچه میشن، گویا یک ملت واقعی میشن. اگر جنگ ما را جهان بتیم با واقعیت بر منافع ملت افغانستان است. یک موضوع را ملت سوال پیدا میشه که آقای مینپال گفتن ما کشور مستقل و آزاد هستیم. ببینیم کشوری که 69% بودجه خارجیش، بودجه ضرورتش از کشور خارجی میپردازه. اختری
زب نمی موضوعش داخل نشه ممی.
من اختری زب.
یک طرفه کنیم اول.
دناره دیر هوادون لغتو هوادون سر روابط داری اقتصادی سیاسی امنیتی. من نه اختری زب.
به هر حال در فیسبوک هم تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما پیام های خود نوشته کردن، از اونام تشکری میکنیم و بعضیشان حتی احساساتی برخورد میکنن، میگن که همراه پاکستان ارتباطات قطع کنیم. به هر حال مینپال صاحب بفرمایید.
با ډیر زیاته مننه د دوه دوستانو، د دوی احساس د قدر وړ دی، دوی په خپلو خاوره باندې مین دي، د دوی له خبرو معلومی د دوی د خپلې خاورې سره مینه او علاقه لري. کوری وران د هر افغان ثابته کړې ده. محمد حسین خان د پښتني په جواب کې باید ووایم چې تاسیسات په دې معنا نه دي چې موږ دا کرشه د سرحد په توګه باندې نور ومنل، دا په هیڅ صورت باندې نه دی. او تاسو به د دغې کرشې په اوږدو کې وګورئ وخت پر وخت باندې تاسیسات جوړ شوي دي. ولې د افغانستان د حکومت سره باید په تفاهم باندې دا کار وشي، د نړیوالو موازینو او پرنسپونو پر اساس باید دا کار وشي. د ډیورنډ د کرشې موضوع د افغانستان حکومت چې په ځنګړې توګه رئیس جمهور بار بار ور باندې باس کړی دی چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د هغو قومونو هغو ولسونو کار دی چې د دغه کرښې په دواړو طرفونو کې اوسي، یا دغه کرښې دوه ځایه کړي دي. په دې اړه باندې به هغوی فیصله کوي، تر څو پورې چې هغوی فیصله ونه کړي په هیڅ صورت باندې موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د حکومت بې خوچي یو خښتم دلته کښېږدي. دا باید ټولو ته، د افغانستان ټول ملت ته، ټول ولس ته دا باید ثابته وي. ولې بېله شکه د ټولو هیوادونو ترمنځ دا نړیوال عرف دی، د ټولو هیوادونو ترمنځ پشي ستونزې راولاړېږي، هغه سوله ییز حل ورته لوټول کېږي، هغه له ډیپلوماټیکو مراجعو سره متعقبېږي. او ملک د نړۍ هم د یو کلي غوندې ده، په کلي کې کور ماجرا جوی وي، په دې معنا چې ټول کلیوال ورته وایي چې تاسې ماجرا جوی یاست، تاسې ستونزې جوړوونکي یاست، ستونزې پیدا کوونکي یاست. بناهن نړۍ ته اوس دا ثابته شوې ده چې په سیمه کې ستونزې جوړوونکی هیواد څوک دی. په نړۍ کې هغه هیواد چې په نورو هیوادونو کې ستراتیژیک کومک او د ستراتیژیک کومک په لټه کې دی، د هغو لپاره نیابتي جنګیالي پیدا کړي، په سیمه کې ناونی پیدا کړي، تراګري ته وده ورکړي، تراګري سپورټوي، دا ټول هغو ته معلومه دي. یو ډېره لویه ستونزه په افغانستان کې بیا هم د جنګ د لبده مرغه، د افغانستان خلک باید د دغه جنگ په اړه باندې تصمیم ونیسي. زه له طالب سره جګړه وکم، زه له القاعده سره جګړه وکم، زه له داعش سره جګړه وکم، زه له پاکستان سره جګړه وکم، دا ټولې جګړې مرتره لغاړي دي له بده مرغه. او د افغانستان د خلکو دشمنان د دغو خلکو جداننه د ډیورن پر کرښه باندې لمر سره جنگ دی، دغو په غیچ کې دی، او هر ورځ راځي ستاسو بچان، ستاسو کورونه، ستاسو شوونځي، ستاسو سړکونه، ستاسو پلونه او پلچکونه درالوسوي. او بیا شعارم د دې ورکه چې دوی د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو ساتونکي دي، څنګه به هغه د افغانستان خاوره او خلک وساتي چې هغه په خپل باندې دغو په غیچ کې پراته دي. په دغه برخه کې باید افغانستان خلک فکر وکړي. دا د فکر ځای دی او دا د تصمیم ځای دی. دا یوازې دا په دغه نقطه کې نه ده، په د افغانستان حکومت دې ته متوجه دی چې دغه کرشې په اوږدو کې اوس په اکثرو ځایونو کې دوی دا حرکات شروع کړي دي. ما ته هغه نیابتي جنګیالی راستولی دی دلته چې د ده په امر باندې، د ده فرمایش باندې دلته خلک وژني. دلته د افغانستان په شهرونو کې چاودنی کی دلته د افغانستان عامه تاسات ورانوي او هلته بادار راځي او بیا په افغانستان کې ستراتیژي کوم کلټي او په دې لاټه کې دی ورن د ځان کې دا ټوله ته معلومه ده او بل د انګوراډي تاسات وغه مرزنی بیرته تر لاسه کړی دی د افغانستان حکومت دریز معلوم دی مړ هیڅ وخت هم ورته نه دی ویلی شي پاکستان زما ورور دی مړ ورته چې پاکستان زما سره په جګړه کې دی تر څو پوری شي دغه جګړه معلومه سوي نه یو طرف سوي نه تر هغه پوری مونږ پاکستان ته نه د ورور ویلی سو نه دیو ش گاونډي ویلی سو
بله
دا دریز روشان دی یو مړ دریز دا شنه دی شنه وسانی حرکت کړي دی شه ویلی مې پر هغه باندې ولاړ یو مړ زلی شه مونږ پاکستان ته د بریټ په بریټ باندې جواب ورکو کني په دا 1400 کلونو کې پاکستان ته په بریټ باندې جواب نه دی
بله مننه په هان سپ کا د غوریدون کې پښتنه مهم نوٹ کړی وی زه فقط یو شی ته اشاره کول غواړم چغه کله چې د پاکستان مطبوعات چغه د پاکستان ولس د هغوی نظریه په جوړولو کې رول لوبوي او خیال افغان کډوالم چې پراتی د هغوی په نظر کې خو په طالبانو هم تاثیر لري د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د افغانستان لپاره یو ډیر لوی پیغور جوړ شوی دی یعنی هر دویمه خبره دی او پاکستانی چارواکی دی او پاکستانی مقام دی چې تڅب ځان ډیر نیغ نیغ کوي چې ست اته لکه یو یو نیم ملیون ته اوسم زما مملکت پناه ورکړي دی یعنی دا یو ډیر لوی غمیزه ده تقریبا زما په خپل شخصي نظر باندې فکر نه کوي چې د 400 کلونو کې ملیونونه ډالر بلکې میلیارډونه ډالر راغلل لیکن د دې کډوالو د بیرته راوستلو لپاره نو لس مشر کرزی او نو سنی حکومت دا سه هیڅ پالیسی نه غوړه کړي دا څومره لوی انصر ده په دې مسله کې
ډیر مهرباني مراد صاحب ستاسو ډیر سم نظر ده دې باندې به هم وګورو خو محترم مرور امیر خان ته چې سویس نه سوال کړي په هغه به سره خبرې وکړو
مهرباني
خبره دا ده چې اصلا د ډیورن د کرخې ته عمر ورکول چې دا سل کاله تیر شوي دي و څنګه دی او څنګه نه دی اصلا که دولتونه هیوادونه خپل سرحدات یو بل سره ټاکي او هغه موافقه پی کوي دواړه هیوادونه او دواړه مستقل هیوادونه اوسي هغه میاد نه لري سرحد قرارداد سرحد قرارداد دی دایمي سرحد دی مګر ډیورنډ لاین سرحدي قرارداد نه دی اصلا
بله.
او بل د نړیوالو حقوقو د نقطې نظره د نړیوالو معاهداتو او قراردادونو د قانون د نقطې نظره چې په 1998 کال کې په ویانا کې امضا شوی او ټول دولتونه د هغو مراعات باید وکړي اطاعت وکړي او هغه باید په نظر کې نیولو سره قراردادونه تفسیر کړي او خبرې ورسره وکړي اصلا دا د ځمکې خرڅول نه دي چې ډیورنډ لاین منګ وای چې سل کال تیر شول بیا د موږ تراکی یا دوی واخلي دا خبره نه ده ډیورنډ د کرخې په سر موافقه د لحظې د امضا کېدونه فسخه او باطل ده په دې چې د افغانستان خارجي پالیسي د انګریزانو په لاس ته نه کېدله تقریبا یو پروتکتورات یا تحت الحمایه هیوادو مخکې د 1999 نه او بل دا چې په زور او په جبر په امیر عبدالرحمن باندې امضا شوې ده او بل خبره دا ده چې دا هغه وخت د یو خو بل د دولت چې امیر عبدالرحمن سره امضا کړې ده هغه استعماري قدرت و د هند برتانوی هغه انګلستان نو چې موږ سره امضا کړی و چې او نه موږ سره سروکار درلود نو د دې او مختلفو نورو حقوقي دلایلو په اساس باندې دا د غلازې د امضا نه فسخ او باطل ده منتها خبره پکې دا ده چې تر اوسه پورې د لانجه موږ ته پاتې ده چې د افغانستان د حکومتونو د خوا په نړیواله سطح باندې په نړیوالې بین المللي محکمې د عدالت کې دا موضوع نه ده وړاندې شوی دې ادعا نه ده شوې نه د 1999 کال کې ادعا شوې نه د جنگ جانی جګړې نه وروسته په 1947 که چې پاکستان جوړیده د غین وروسته هم په نړیواله سطح ملګرو ملتو کې دې ادارې دې خاورې نه ده شوې. نو اوس کسل کاله پې تیری کنی پېتر اوس هم لازمه ده دا چون حقوقي موضوع ده، حقوقي موضوع حقوقي حل مسلمات آمیزه د حل لارې لري او هغه مراجعه کول نړیوالې محکمې ته دي. دا چې ولې د اخوا او دېخوا پښتانه پرې نه درېږي، زه امیدوارم چې دا پښتانه خپل موقعیت خصوصا ډیورنډ نه اخوا پښتانه خپل موقعیت باید وښيي. ولې د خان عبدالولي خان د مرګ نه وروسته نور یو هم نېشنل عامي پارټي او یا نورو پارټیو دا اواز جګ نه کړ چې موږ پښتونستان غواړو، موږ خپل حق د تعیین د سرنوشت غواړو، موږ غواړو یا مستقل شو یا د افغانستان سره یو ځای شو. نو اوس هم لاره همدغه ده چې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د خلکو د حق نه دی ورکړل شوی چې دوی خپل سرنوشت وټاکي. نو افغانستان حکومت هم چې وایي چې دا د حکومتو کار نه دی، دا د ملت کار دی، معنا یې دا ده چې خلکو نه د پوښتنه وشي چې آزاد ملک غواړي، پاکستان افغانستان پخوانی ټاټوبي ته خپل راضي ورسره وصل کیږي یا بل هر طریقه چې دوی غواړي د خپل د استقلال لپاره دا حق ورته ورکړل شي. شاید موږ هم بیا ورسره لانجه ونه لرو او موضوع حقوقي صورت سره خلکو په خواکه حل فصل شي.
بله تشکر.
اجازه راکوي
قریشی صاحب بفهمه.
بله زه تبصره لرم چې اجازه راکوي. بله د اتلسو د نیمم کال د نومبر په 12 باندې یاد د 1211 قمری کال د لومړی خور یاد جمعه د لول په دویمه باندې د سرمر تیمر د وران او د امیر عبدالرحمن خان په مابین کې کوم اګریمنت چورته دی د مابین ترغه د دې راتک او بل تاریخ څه ده چې سوال وو د کوملي خلونه به زبر ورته مچ دوی څنګه راغله په کوم ځای کې وسدل چلچتون کې وسدل په کوم کې راغله بل خبر دا غبي خپل وای خو په صورت باندې تر اوسه پر هغه اسنه چې ما خپل باندې متاله کړی دي او په هغه کې د پوهن کاکل صاحب چې په همدې تاریخي مقطع کې د یعنی زمان د تحصیلم کړی دی پکې هیڅ یو د سند نشته چې په دې کې د دواړو لورو په مابین کې یو امضا او مهر ټاپو وسیږي په دې کې لوی جرګه یا په هغه کې د لندن کې نه پارلیمنت هغه تایید کړی وسیږي. دا دی یو خبره. بل خبره په دې کې و چې په یو وشتم د جون د یو نونه چې وشتم کال کې د شامن لخن غازی په زمانه کې هم د پښتون خو سیمې شخصاتون رال شامن لخن ته ورته چې موږ ته په خوای کې ولاړ یو. خو بیا هغه ځکه بس څنګه پیدا شو لږه وخت کې هم چا ونه منله په هغه وخت هم د خبره ونه نو منل شوی بل هغه جنرادي خواته دا چې وی سل کاله سلم نه بلکې اوسل شالیر کاله په دې باندې تیر شو دي. دا موږ زموږ کا خرڅ کړ نه دی او دا کوم احمد نه راځي چې ورسره په هم صاحب مو ول سر بیره په دې باندې په 1400 کال کې هم یعنی په 1400 کال کې منظور دی په دې کې هم حالت دې ترنګل شو بیا بل جرګه جوړ شو پس لږ ځین هم دا خبره پکې په صورت قطع باندې قبول نه شول او دا خبره رات شوه ده. نو وخت چې دا خبره وو سیږي په صورت قطعي باندې د افغانانو لپاره د منلو وړ خبره نو او نه دی او نه
مننه قریشی صاحب
نه منی و سره
تشکر بله
مهرباني
مننه. اما مینپال صاحب دلته د پوهان صاحب صافی او د قریشی صاحب خبرو یو نظر ماته پیدا شو هغه داسې اوس چې امریکایان هم په افغانستان کې دي، برتانیا او ناټو هم د افغانستان دوستان دي او تقریبا په تاریخ کې دومره لوی دوستی او لوی مالی او پوځي امکانات افغانستان ته نو برابر، نو فکر نه کوي بهترین وخت دی افغانستان د ډیورنډ مسله پورته کړي؟
لکه په وان سیم شم ویل او زمو دا دریچ شم سړی تحلیل کې همدا نتیجه ځنه راوځي چې دا د ملت کار دی او ملت کولای شي په دې برخه کې فیصله وکړي او د دې مسلې برخلیک وټاکي. زمور دوستان په نظامی برخه کې د افغانستان په اقتصادي برخه کې زمون همکاري کوي، ولی په دغو مسایلو کې د افغانستان له حکومت سره یا په خپل باندې د افغانستان حکومت نه غواړي چې دغه په دغو مسایلو تراکش کوي، ولی په ډیپلوماټیک لحاظ باندې بیا هم وخت پر وخت باندې د نړۍ او د سیمې په کچه باندې غشتلی هیوادونه هغه نظر ورکي. نور ډیورین د ازمن مسله ده او موږ په خپل باندې د حل کوو، دغه دفاع هم زمون مسولیت دی او دغه د برخلیک ټاکل هم زمون مسولیت دی او موږ به کوو.
اما چه قسم ای را حل میکنی؟ یک پلان واضح هست که چی باید شوه؟
په نړۍ کې دغه شی معضلات چې حل سوي دي د ملګرو ملتونو دخوا حل سوي دي او هلته ولسونو خپله غوښتنه کړې ده، نو دا باید دواړه طرفونه دلته چې قومونه ولسونه دي دا راپور چې له ملګرو ملتونو وغواړي چې د دې مسلې برخلیک وټاکي.
بله، خو همینجا ملامت کردن حکومت فعلی ده برابری آقای غنی فکر میکنم منظور ما مقصد ما نیست، منتاز بسیار زیاد سالات تیر شده، یک موقف درست از طرف حکومت های افغانستان در این باره ارائه نشده. یکی از شنونده های عزیز ما یا چند نفر در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، اونا چند موضوع رو میگن که از سوال سوال مبره. اونا میگن در ولایت های سرحدی افغانستان همین لحظه در این وقتا یعنی پول ها روپیه های پاکستان رواج داره، یعنی حکومت که نتانه یک پول پاکستان کنترل کنه یعنی در خاک خود، ای چطور دیگه جنجال ها رو یک طرفه خواد کرد؟ پانسپ شما چی فکر میکنین؟ شما تجربه زیاد دارین، یعنی منظور ما آقای غنی رو فعلا تحت فشار آوردن درست نیست، برای اما سالای متمادی اگر در نظر بگیرین این موضوع رو چه قسمی تحلیل میکنید؟
بله استاد، از ما پختنه هم در نظر سه پختنه تاورت ده چه یو پاکستانه کلداره او بل پا پاکستان که افغان مهاجران.
مهاجران بله
بدرخه حرف خویی حرف اولیست که محترم نظر سه محترم ما پیشتر بسیار خلاص با او یک اشاره داشتیم که زمانی که ما استقلال خارجی خودم بعد از 1919 به دست آوردیم، لازم بود که در مو وقت از انگلیس پیش از اینکه مایده دوستی امراش امضا شوه خواستم شد که مزمینای ما را اگر مناطق افغانستان دوباره به افغانستان بسپارن خوب خواد بود، برای اینکه ولو اگر در پلان انگلیس در وقت وجود داشت اما هنوز به نام پاکستان چیز اعلان نشده بود و نه در نقشه جهان پاکستان وجود داشت تا 1947، یعنی ما بعد از استقلال 1919 تا ایجاد پاکستان هیچ نوع اقدام ده واپس گرفتن یا واپس خواستن سرزمینای خود با نفوسش از انگلیس نکردیم، عملا وجود نداره. و زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد و با این مسائل رسیدگی هم شده میتونست و محکمه بین المللی عدالت جز یکی از ارگانهای عمده قضایی سازمان ملل متحد است که تا امروز فعال است، ای حق ما به اساس مایده دیوران از پاکستان یک لانجه یا مناقشه یا منازعه حقوقی است، این منازعه سیاسی نیست، این بسر به گپ و به زبان و به مذاکرات هم حل شده نمیتونه تا ما حق خود نگیریم، فلهازا این باید به محکمه بین المللی عدالت بره تا محکمه بین المللی عدالت را فیصله بکنه. اگر ما بخش سیاسیش زیر نظر بگیریم، او دادن رای مردم است به ای که آیا پاکستان ما قبول داریم یا ما پس میریم به افغانستان، اینمی حق با پشتونای او طرف داده نشدن. در وقتش دو صندوق مانده در 1947 که یا با هند میپیوندین یا با پاکستان مسلمان، به این لحاظ با سوء استفاده از ایدئولوژی اسلامی مردم، از اسلامیت مردم، اینا حق سیاسی داشتن دولت خود مختار یا پیوستن به کشوری که قبلا از او جدا شدن، این حق از پیشان سلب شده. اینی حق میتونیم ما هر وقت با اون مردم مطالبه بکنیم از مراجع بین المللی و ایر قدرت های بزرگ هم امریکا هم انگلیس هم پنج قدرت دارای حق ویتو در شورای امنیت، با اگر میخواهند صلح در منطقه باشه و بر صلح جهانی تاثیر منفی نکنه ایره باید که حل بکنن و بخواهند. و آمدیم سر از اینکه حکومت حکومت فعلی و ما چی میکنیم، ما بعد از اینکه حکومت مجاهدین روی کار شد همین همی توقع را داشتیم که باید با پاکستان اینا از در مسالمت آمیز از راه سلامیز امی لانجه یا موضوع پشتونستان یا خط دیورند حل و فصل بکنه و ای پاکستان هم باید یک دولت مکلف است، ما هم مکلف هستیم که سرحدات خود با پاکستان تعیین بکنیم. اینا مجبور هستند با ما مراجعه بکنن و بگوین که سرحدات ما را امرای شما کدام خطوط تعیین میکنه، سر از نو قرارداد باید امرای ما امرای دولت افغانستان بکنه. اما متاسفانه حکومت افغانستان در اینجا پشت این مسئله بسیار مهم ملی نگشته و پشت امو در کنفرانس بن فیصله شده بود که مهاجرین ما شرافتمندانه و با عزت به خانه های خود برمیگردند. اینقدر اینا در غم جان خود شدند که مهاجرین فراموش کردند. امیال هم باید که ما نان خود نیم کنیم امرای مهاجرینی که در پاکستان است و آخرین فردش هم از یوغ پاکستان بکشیم و بیاریم در داخل خاک خود که هیچ وقت اونایی را یاد کرده نتانند که 1.5 میلیون مهاجر افغانستان امیال هم در خاک ما زندگی میکنند. گرچه از همون مهاجرین اینا مخربین تربیه میکنند، به ضد افغانستان تربیش میکنند، تجهیزش میکنند، تمویلش میکنند، به هر نامی که بگه این طرف روانش میکنند که هم خلاف موازین و پرنسیپ های بین المللی است و پاکستان در این حد باید جوابگوی باشه. آمدیم سر این که اقتصاد ما خوب نیست و کلدار با نه تنها در جلال آباد، نه تنها در خوست، نه تنها در بعضی ولایات دیگه، حتی در ولایت لغمان ما پرسان کردم مامورین دولتی را که شما چرا کلدار رایج ساختین در این بازار. اون میگه ما با افغانی گذاری ما نمیشه، منمی افغانی را ما میگیریم با کلدار بدل میکنیم و چون از پاکستان میایه تمام اجناس با مو پیسه پاکستانی اگر با اینا تعدیه میکنیم برای ما ارزانتر است. در غیر از او این پول افغانی را برابر با پول پاکستانی از پیش ما میگیرن. این مجبوریت مردم است. این که اقتصاد خوب نکردن در این حکومت ما مسئول است. باید از اول هم به 85% نفوس دهقان اینا خدمت میکردن که اینا را دستش از گدایی پس بکنن. اما در بخش اقتصاد ما هیچ چیزی نشده. رژیم سازی و دولت سازی هم تا قسمی که لازم است صورت نگرفته. مشکلات عدیدی وجود داره.
مننه مینپال صاحب. ولسمشر غنی د افغان کډوالو د بیرته راستنولو لپاره کوم ځانګړی پلان پروګرام لري که د پاکستان پر وړاندې سخت دریس د ملت او د خلکو لخوا ستایل کیږي په دې اړه هم ملت ترې نه غوښتنه کوي چې د پاکستان کې کچې ته پاکستان سره په تورخم کې ډزو یا جنگ ورسره کوو او لکه څنګه چې تاسو ویل چې نور ورته ورور هم نه وایو نو هلته زموږ خپل ورونه څنګه کوي؟
د افغانستان جمهور رئیس یوازې دا نه چې د پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې او د هغوی پر بیرته راستنېدنو باندې فکر او طرحه وړاندې کوي، د ایران په ایران کې هم د افغان کډوالو په اړه باندې وخت پر وخت باندې شکل ایران ته دوی سفر کړی دی پر دې مسایلو له هغوی سره غږېدلی. د افغانستان حکومت بشپړه تیاری لري ترڅو بیرته کډوال خپلو کلیو خپلو بانډو ته خپل وطن ته راستانه کړي. په دې برخه کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هر ورځ لګیا دی او هر ورځ کار کوي. ولې ډیر زیات بیا هم تصمیم په هغو کډوالو پورې تړلی دی چې هلته اوسي، دوی باید په دې برخه کې فیصله وکړي ځکه په افغانستان کې د کار، په افغانستان کې د روزګار فرصتونه، د دوی په کلیو بانډو کې، د دوی په خپلو په شیدیارو کې، په کروندو کې دا پستاو لکه پوهان صاحب چې وویل دا وطن قرباني غواړي. د افغانستان اوسنی چې په خپل وطن کې دا خلک هم له دوی سره تیار دي چې خپل داخلي کول ورسره نیمه کړي، ولی د پردوی له فشار سره، د پردوی له فرمایشونو سره او د پردوی له غوښتنو څخه باید موږ ځان خلاص کړو. د پاکستاني روپی په اړه باندې نن ما خبرونه کتل په زابل کې، قومي مشرانو دا پریکړه کړې ده چې دوی به نور پراکړه ورکړي، پاکستان دوی روپۍ نه کاروي، موږ یې استقبال کوو، مننه ځینې کوو. دا په ملت پورې اړه لري او ملت په دې برخه کې باید واضح او ښکاره دریځ ولري او پریکړه وکړي د خپلو ملي ارزښتونو سپوږ کې او خپل افغانۍ هم د خپل ملي مل د ملي اقتصاد سره همکاري هم ده، په دې اړه باید پریکړه وشي.
ډېره زیاته مننه کوو نظر صاحب. چون خبرونه ته موږ تقریبا یوه دقیقه لرو او په دوهمه برخه کې به له استاد څخه او قریشي صاحب څخه او د غلاس له مینپال صاحب څخه په دې اړه پوښتنې وکړو او اوریدونکو به هم وغواړو چې داسې نظرونه موږ ته راکړي چې د حل لارې څه ده. پاکستان او افغانستان د دوو دوستو دوه ورونو هیوادونو په توګه په کومو حالاتو کې په سوله او آرامۍ کې ژوند کولای شي؟
امکان جنگ خو نه.
بله، او په عین حال کې هغه اوریدونکو ته هم بخښنه ترینه غواړو چې په فیسبوک کې ډیر زیات پیغامونه موږ ته راستولې دي، هغه د وخت د قید خبروي. موږ هڅه کوو چې د ځینو دوستانو پیغامونه نظر سبا هم کوشش وکړي چې هغه پیغامونه هم چې اکثره جذباتي او احساساتي دي د تورخم پړه هغه هم خبرو کړو. د خبرونه په دوهمه برخه کې له اوریدونکو دا هیله هم کوو چې د موضوع متعلق پوښتنې مطرح کړي او کوشش وکړي چې په لنډ الفاظو کې خپلې پوښتنې مطرح کړي ترڅو نور اوریدونکو ته هم فرصت ورشي. په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه له سفیر الله ستانکزي ورور پسې به احمد تکل د نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.